د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري. د رادیو مجلې د یوې بلې غاڼې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غاڼه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د استاد مصطفی صفا په ویاړ لا جوړ شوی غونډي راپور برابر کړي.
استاد صفا هغه څوک چې لډي روبوټه وسره سره بیا هم د پښتو ادب د بډاین لپاره څه وسمسه خورا زیات استلای دی.
په هنر جاج کې لا لیکوال او کرکتونکي طاهر زلان سره په تغزل غږیدلی یو.
دا ویلی شو تغزل د غزل هغه صفت دی، هغه نوم دی چې د یو شمیر خوبیو له کبله رامنځته کیږي.
په فنکار برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رسول باوري سره د هغه په کارونو غږیږو
چې دا یو زرو درې سوه شپږم کال خو لیکنې مې تر هغه وړاندې هم کولی. یو زرو درې سوه د پنځوسم کال
په زرپانه کې به لنډ کیسه پینه شوی پڼه واوري.
په خواره خوله یې وویل، سمه ده زویا، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل غړي عبدالقادر خان خټک احوال واوري.
لکه زه په یار مفتون یم بل بنوي مفتون هسي، لکه زه پسې محزون یم بل بنوي محزون هسي.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې شلم سرود واوري.
یو لوی ګرز یې پر اوږه دی اړولی، د سمن له هر یو ګام یې سپرغۍ خیژي، تورې څڼې یې له باد سره نڅیږي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
د سبا بعد گذر پچمن بیا کړه، پچمن کې رنگارنګ ګلونه واکړه. بینیاز څه خبر لناز چې ناز څه دی، بینیاز څه خبر لناز چې ناز څه دی، ستا د سترګو بلا واخلم ناز په ما کړه. زل خپل بخت چاو ته فریاد کړم، زل خپل بخت چاو ته فریاد کړم، چې پرون یې راته مخو نن یې شا کړه. عاشقی که سراسر واړه بلا ده، ما پزان د زړه قبول دا بلا کړه. زه خوشحال کمزور نه يم چې بډار کړم، زه خوشحال کمزور نه يم چې بډار کړم، په ښکار ناری و هم چې خله را کړه. تیرونی کابل د پښتو ژبې او ادب خدمتگار، د توري څښتن او د پښتنو قامی مشر خوشحال خان خټک په ویاړ د جوړ شوی نړیوال سیمینار کوربو. یاد سیمینار د کابل پوهنتون او د افغانستان د علومو اکاډمۍ له لوري جوړ شوی و چې پکې د کوزی پښتونخوا ګڼو لیکوالو، څېړونکو او شاعرانو ګډون کړی و. د سیمینار پرانیسته په کابل پوهنتون کې وشوه او ورپسې په کندهار کې د طاهر افریدی او درویش دورانی په ویاړ جوړه شوې غونډه ترسره شوه. په درېیمه ورځ د افغانستان د علومو په اکاډمۍ کې ګڼو لیکوالو د خوشحال خان خټک په افکارو خپلې لیکلې مقالې واورولې او په وروستۍ ورځ د سیمینار پای په ولسمشری ماڼۍ کې وشو. په همدې پار موږ نننۍ رادیو مجله د ستر خوشحال خان خټک روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د نابغه خوشحال خان د څلور ورځنی علمي څېړنې سیمینار جوړ شو. د افغانستان د علومو اکاډمۍ او د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي په کوربتوب او د جمهوری ریاست په ځانګړې پاملرنه په کابل کې د کلاسیکي شاعرۍ د نابغه ستر خوشحال بابا څلور ورځنی نړیوال علمي څېړنیز سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې د کوزی پښتونخوا د لسګونو څېړونکو او لیکوالانو سربیره د افغانستان د پوهنتونونو استادانو، څېړونکو، لیکوالانو، پوهانو، فرهنګیانو او د ادب زیات شمېر مینهوالو ګډون کړی و. د نابغه خوشحال په دې نړیوال سیمینار کې د کابل پوهنتون رئیس حمیدالله فاروقی غونډې ته پیلیزه وینا وکړه. ویل ځینې داسې شخصیتونه شته چې د هغوی ژوند، فکر او مبارزه په څو کتابونو کې راټولېدلی شي، خو نابغه خوشحال د پښتو ژبې هغه ادیب، لیکوال او شاعر دی چې ژوند، شاعري او د پښتون ولس لپاره مبارزه یې په لسګونو لسګونو ټوکونو کې هم نشي راټولېدلی. د کلاسیکي شاعرۍ نابغه خوشحال خان ستر شاعر او لوی ادیب چې د څه ناڅه څلور سوه کالو نیسی د کلتوري خزانه تر ننه پورې د افغان ولس د نړۍ د لویو پوهانو او پوهنیزو مرکزونو د پاملرنې او څېړنې وړ ګرځېدلې. د دغه سیمینار له پیل غونډې وروسته ګڼ شمېر فرهنګیان کندهار ته لاړل او هلته یې د طاهر افریدي او درویش دورانی په ویاړ جوړ شوې غونډه کې ګډون وکړ. لرغونی موټر د افغانستان د ملي موزیم مسؤلانو ته وسپارل شو. په دې اړه په سپیدار ماڼۍ کې جوړ شویو مراسمو ته د هیواد اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې دا موټر له نن څخه اویا کاله مخکې افغانستان ته د شاهي کورنۍ لپاره راوړل شوی و، خو د کورنیو جګړو پر مهال له هیواد د باندې د قاچاق کېدو پر مهال نیول شوی دی. اجرایي رئیس وویل چې د احمد شاه مسعود په سپارښتنه دغه موټر په سختو شرایطو کې د قمندان محمد سعید صوفي زاده له لورې ساتل شوی و چې نن ملي موزیم ته وسپارل شو. اجرایي رئیس د افغانستان تاریخي هویت او د لرغونو آثارو ارزښت ته په اشاره وویل چې ټول لرغوني آثار باید لست او د افغانستان په ملي موزیم کې په مسلکي او خوندي ډول وساتل شي. د کاپیرایټ د ملاتړ بورډ لمړنۍ غونډه جوړه شوه. د کاپیرایټ د ملاتړ بورډ لمړنۍ غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست حسینې صافی په مشرۍ جوړه شوه. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست څرګنده کړه چې د مقررې له مخې باید د کاپیرایټ د ملاتړ بورډ د اړوندو چارو د تنظیمولو په مقصد لومړی د خپل داخلي طرز العمل د برابرولو په باب کار وکړي او د هغه له مخې کار او فعالیت وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین فاضل سنگچارکی هم د کاپیرایټ د مقررې په باب معلومات ورکړل او وی ویل په وروستیو کلونو کې د هیواد د لیکوالانو د زیاتو فکري آثارو د رامنځته کولو شاهدان یو او کله کله د خبرونو په چارو کې شکایتونه هم رامنځته کیږي چې د هغو د څېړنې په خاطر په دغه بورډ د مقررې له مخې کار وکړي.
په غزنی کې د غزنی پوهنتون د استاد پوهنیار مصطفی صفا د نمانځنی په پار یو شمیر فرهنګیان راټول شوي او د نوموړي د نمانځنی سربیره یې د هغه د نوي چاپ شوي کتاب نړیوال ادبیات مخکتنه وکړه. له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر پرې راپور برابر کړی.
په غزنی کې د بهای جان اغا علمی او ادبی ټولنې له لوري د استاد پوهنیار مصطفی صفا د وروستي چاپ شوی اثر نړیواله ادبیات مخکتنې په پلمه د هغه د ادبی او فرهنګي اړو زلو ستاین غونډه وسوه. په غونډه کې چې د ملي رادیو تلویزیون ودانې د غونډو په تالار کې جوړ شوی و، د ولایت مقام د استادو ترڅنګ د غزنی ډیری لیکوالو، شاعرانو، فرهنګ پالو، ژورنالیستانو، د قلم مینوالو او لسی خلکو ګډون کړی و. غونډه د یادې ټولنې د مشر لیکوال، شاعر او خبریال اسدالله بلهار جلالزی وینا پیل سوا.
د غزنی ولایت په کچه تر دې زیات کار چا د پښتو ادبیاتو په برخه کې نه ده کړی. استاد صفا هغه څوک دی چې له ډېرو بوختیاو سره سره بیا هم د پښتو ادب د بډاینې لپاره تر اوسه وسه خورا زیات استلی دی.
لیکوال او د پوهنتون استاد نقیب الله خان خیل وویل د استاد صفا په تخلیقي او ژباړلو آثارو کې د بشریت د بقا او ښه راتلونکي څرک په نظر وځي او د هغه لوړو شخصیتونو بیلګې په کتابونو کې راټولې کړې دي چې مرګ یې په نوم خاورې نسی اړولی.
د هغو شخصیتو په ژوند او افکارو یې بحث کړی چې ادبي پدیدې کلاسیک ارزښت ځان کړی. پیغام یې د یوې سیمې او کلتور لپاره نه، بلکې د بشریت لپاره، د بشر سره د
د غزنی پوهنتون رئیس پوهندوی بایر درمل چې استاد صفاته د دولت له لوري د درېمې درجې ستاین لیک ته ورکولو اعلان یې هم وکړ زیاته یې کړه. د پوهنتون نور استادان دې هم د استاد صفا په رنګه د کتابونو په لیکلو، ژباړلو او چاپولو لاس پورې کړي.
زه محترم صفا صاحب ته د زیاتو موقعیتونو غوښتونکی یم او نور استادانو څخه غوښتنه لرم چې محترم صفا صاحب په قدم خکیلی او په مختلفو برخو کې، هغه که د زراعت په برخه کې دي، که د شریعتو په برخه کې دي، که د اقتصاد په برخه کې دي، که د دري ادبیاتو په برخه کې دي، که د پښتو ادبیاتو په برخه کې دي او همدارنګه د اقتصاد په برخه کې دي، هغوی دې هم نوښتونه راولي او لیکنې دې ترسره کړي، تحقیقات دې ترسره کړي.
دا غونډې په پای کې استاد صفا هم لنډوي نه وکړه. هغه د دغه غونډې تړاو له علم، ادب او کتاب سره دوستي یاد کړ او زیاته یې کړه په پام کې لري چې نور کار هم وکړي.
د غزنی د فرهنګ دوستو، فرهنګ میشتو خلکو مینه د دوی له علم او فرهنګ او پوهه سره ده چې زما د دغه
دغه کارونو عزت یې وکړه، ماته یې انګیزه راکړه، ماته یې مینه راکړله.
یاد دی وی چې د غزنی پوهنتون استاد پوهنیار مصطفی صفا تر اوسه پورې د نړیوال ادبیات کتاب تر څنګ یولس نور کتابونه هم چاپ کړي دي چې پنځه یې تحقیق او پاته وی ژباړي دي، خو د هغه په وینا لا یې هم ځینې کتابونه تر لاس لاندې دي. غونډه مازدیګر ناوخته استاد صفا ته د بهای جان اغا علمي او ادبي ټولنې تر څنګ د بیلابیلو ټولنو له لوري د ډالیو او ستاینلیکونو په ورکولو سره پای ته ورسېده.
شعر او شاعری کلیوی خوا د ذوق د خړوبولو په پار کېږي، لبل پلوه د ټولنې د امر وان د بدلون سبب ګرځي. په غزل کې تغزل څه ارزښت لري، او آیا په هر غزل کې د تغزل موجودیت حتمی دی؟ دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کره کتونکي طاهر ځلان سره شریکی کړي دي.
هنر جاج
ډیر مننه ځلان صاحب چې وخت مو راکړ. پوښتنه دا کوم چې موږ خو اکثره ځوان شاعران هم دا خبره کوي او موږ مشران هم دا خبره کوي، هغوی تغزل ډیر یادي. پخپله د تغزل یعنی څه؟
کله چې موږ د غزل د نوم تاریخچه ګورو او څنګه چې د قصیدې نه رابیل شوی دی، د قصیدې لومړیو هغه بیتونو ته هغه شعرونو ته چې په هغې کې به ستاینه کېدله او یو ډول تمهید به و د قصیدې دپاره، ډیر ښکلي الفاظ، ډیر مهین الفاظ، ډیر شاعرانه ترکیبونه دی به پکې و. د دې له کبله د هغې برخې ته د قصیدې تشبیب ویل کېدل، او د تشبیب تر څنګ تغزل هم ورته ویل کېده. د دې تر څنګ دغه تشبیب ته به د تغزل صفت کارېده. دا به داسې و چې هغه د محبوب د ستاینې لپاره به یو پیل و. نو د دغې تاریخچې په نظر کې نیولو سره او بیا هغه ځانګړتیاو سره چې د یو ښه غزل لپاره کارول کیږي، دا ویلی شو تغزل د غزل هغه صفت دی، هغه سزدای نوم دی چې د یو شمیر خوبیو له کبله رامنځته کیږي. د بیلګې په ډول لکه موږ ویلی شو سړیتوب، سړیتوب لکه څنګه د سړی د نوم دپاره یو صفت دی، دغه ډول دا غزل د غزل د پاره یو صفت دی.
بالکل عمل ته یو پوښتنه کوم، موږ چې کله وایو چې سړیتوب وي دی فلانی کې ډیر سړیتوب دی، بیا د سړیتوب ځانګړي معیارونه لري، ځانګړي توکي لري چې دغه په کوم شخص کې دا معیارونه پوره کړي نو هغه ته موږ وایو چې دا ډیر سړیتوب دی. همدا شان د تغزل مسله ده، دغه کوم معیارونه دي چې موږ یو غزل پر پیمانه کوو وایو چې دغه تغزل دی؟
دقیق هغه اجزا چې له هغې نه باید غزل جوړ شوی، او هغه د دې سبب کیږي چې تغزل په غزل کې رامنځته شي، خوګلنې په کې رامنځته شي. هغه عبارت دی مثلا د خپل د غزل د ظاهري چوکاټ نه، چستی کافی، چست ردیفونه، خکلی شاعرانه او عام الفهم ترکیبونه، سمبولونه، استعاری، تشبیهات، خیال، مفهوم، دا هغه څه دي چې دا د رواني ډیر غزلونه، ډیر با مفهومه غزلونه یې، خو رواني پکې کم مې. نو کله چې دغه خصوصیتونه او صفتونه په غزل کې رامنځته شي او په غزل کې مراد کړی شي، نو بیا موږ وایو چې په دې غزل کې تغزل موجود و. لکه څنګه چې سړیتوب مثال تاسو ورکړ، که یو سړی پوهه هم ولري، هغه فرهنګي ارزښتونو باندې هم ولاړی، متقابل یا نورو خلکو ته درناوی هم ولري، خبره وزن او عقلانی هم وی، ټول صفاتونه چې راټول کې او سړیتوب ترینه جوړ شي، همدغه سه غزل هم ده. چې خواره واره اجزادی په غزل کې چې د زیات شمیر ایمانونه واخیستل، کله چې دا په غزل کې نو مونږ وایو چې دا تغزل لري. حتی کې دې شي په غون غزل کې دا نه د صفاتونه کې دې شي د غزل په یو بیت کې نو هغه یو بیت کې مونږ ویلې شو چې په دغه بیت کې دا ډیر تغزل لري یا ډیر تغزل لري پکې
داسې کې دې شي چې موږ په آزاد نظم کې یا د نظمونو په نورو چوکاټونو کې چې قصیدی دي یا مثلا چاربیت دي یا ولسی فورمونه دي په دې کې متغزل راولو
دقیق لکه څنګه چې مونږ په شعر کې شعریت وایو کله چې مونږ نظم ته زو د حقیقت کې مونږ وایو چې په دغه نظم کې شعریت شته په دې کې نشته ځکه د شاعرۍ ژبه عموما له نور ژبه ساده ژبه نه یا د نثر د ژبه نه بدله ده نو هر کله دا غینه بدله د غخپل ساخت او بافت لري نو همدغه ډول په نظم کې هم شریعت تغزل ورته ځکه نه وایي چې تغزل او غزل سره تړلې دي مونږ کولای شو همدا هماغه صفاتونه ته چې په غزل کې مونږ تغزل یادو هماغه صفاتونه کله چې په نظم کې نو مونږ ویلی شو چې په دې نظم کې شریعت شته یعنی شریعت او تغزل ورته مفاهیم دي
فقط تغزل د غزل لپاره کارول کېږي شریعت د ټولو
او هغه عمومي دي د بیلګې په ډول باندې عموما چې کله استادان خبرې کی د حمزه بابا د شاعرۍ په اړه باندې د هغه د نظمونو په اړه باندې یا مثلا د کاظم خان شهدا د یو شمیر قصیدو په اړه باندې چې خبرې کوي وای چې په دې کې شریعت ته یا په غزل کې تغزل له تاسو د حمزه بابا ډیر مشهور نظم رازه چې و جوړ کو جونګړه په ځنګل کې دا کاملا که د نظم ساخت نه نو د تغزل یو نمونه ده یا د شعریت یو مثال کېدلی شي یا مثلا د اسحاق ننګیال شعر اخکاری آشنا
در
سلام کوم یا د پیر محمد کاروان نظم د چنار خبری کوي چې هغه د شریعت لپاره کم لازم توکي چي دي هغه ټول پکې مراد شوی دي دغه بالکل هماغه مفهوم دی او لکه څنګه چې په غزل کې هم ضروری دی هم د اهمیت جوګه دی انده ډول په نظم کې هم دی
زلان صاحب د تغزل او د شریعت خبره دی وکړه د تغزل مخ څنګه کولای شو چې وی پالو یا شریعت څنګه کولای شو چې وی پالو په خپل شاعری کې په خپل غزلونو کې او هغه شاعری یا زموږ هغه غزل د تغزل یو ډیر خبیلګه وګرځي
د دې لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ریاضت ډیر تمرین ډیر مهم دی څومره چې یو شاعر یو غزل لیکونکي د لفظونو په تړلو برلاسی وی هغومره د شریعت او تغزل ته په غزل او نظم کې نزدیکیږي خو که تجربه ونه لري نو ډیر کم موارد بیا داسې دغه د تمرین تجربه کوونه لري ډیر کم موارد داسې کیږي چې بیا په شعر کې شعریت رامنځته شي یا تغزل کراغلی هم وي هغه به په ناخودګاه ډول باندې پکې راغلی خو استادان شاعران چې دي هغوی د ډیر ریاضت وروسته دې نتیجې ته رسیږي چې په شاعرۍ کې شعریت زیات شي په غزل کې تغزل زیات شي پرته له تجربې دغه مرحله ډیره سخته ځکه دغه تمرین دغه ریاضت زیات شعر لیکل زیات غزل لیکل د خپل د انسان په ذهن کې یو ځای جوړي لفظونو سره د لوبو کولو یا د لفظونو د کارولو مهارتونه زده کوي د نو ترکیبونو د جوړولو مهارتونه زده کوي خیال یا فکر پډیرو ساده ترکیبونو کې ځای کوي یا پډیرو پیچلو شیانو پس بیا نګرځي کولای شي ډیره په اسانۍ باندې خبره وکړي
تاسو د الفاظو د تړښت خبره وکړه چې د الفاظو استعمال د یو بل سره تړل ده خو تر ډیره پورې فزیکی خواشه د مفاهیمو او یاد د مانوي خواي څومره مهمه ده په تغزل کې
دقیقا هغه مفاهیم چې هغه ډیره شقانی په هغه کې نسبت د موروزی مسایلو یعنی هغه مسایل چې پیخ دي تغزل زیات په اسانۍ سره ځای کېدل شي یا د تغزل په جامه کې وړاندې کېدل شي ځکه په تغزل کې د کوم شاین چې مونږ ویل د ظاهري اړخ سره تړاو لري سوز هغه گدا چې ورته وای په شعر کې چې عاطفه شولا احساس شو دا هغه د تغزل هغه اجزا دي چې د شعر په مفهوم پورې ډیر تړاو لري. نو په معروضي حالاتو یا هغه پیښو واقعیتونو باندې شاعري کې نسبتا تغزل ډیر زیات کم وي. زه تاسو ته یو د دې لپاره چې لږ ساده شي د غزل د تغزل یو بحث چې فکر کوم خپل حمزه بابا چې د تغزل ډیر لوی شاعر ګڼل کیږي هغه هم یاد خپل د تغزل باندې کله بحث کړی دی. نو دا شعر په مثال کې ورکړی د اسیر منګل شعر دی چې زستا د زلفو پیچو خم پیژنم ما تور غرونو کې مزل کړی دی. نو دلته دغه د مناسبتونه مثلا تور
غار
مانوی اړیکه هغه دغه په لوف نشر
او د الفاظ او غتړون.
نو دا ټول هغه څو مثلا تور آل تطبیقته دي کاکول مثلا اغلته غر دی پیچو خم په غره کې مزل معنی هغه هم مفهوم هم د دواړو شعرونو ترمنځ هغه کوي تړاو دی په خپل دی کې تغزل رامنځته کړی دی.
پوهان محمد رسول باوری نه یوازې دا چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ موین دی بلکې د کابل پوهنتون د استادۍ ترڅنګ یې لسګونه څېړنې کړې دي. نوموړی په افغانستان کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو له ګوتو په شمیر څېړونکو څخه دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکارې فرشتي مرسل ورسره مرکه کړې ده.
فنکار په پایل کې ودارو ته ایتي څنګه موږ غوښتل چې دا فرهنګي څېړنې وکړي.
زه تقریبا 15 کال کېږي شپږ دېرش کاله چې د کابل پوهنتون استاد یم او په کابل پوهنتون کې هر استاد دوه دندې مشخصې لري یوه د تدریس ده بل د تحقیق ده. نو زما څېړنې او زما لیکنې هم ټول په همدې برخه کې دي چې زما د ډیپارټمنټ محدوده ده او زه د کابل پوهنتون د لرغونپوهنې څانګې غړی یم.
داسې راته ویلی سي چې هغه څه وخت د لومړي ځل لپاره چې تاسې اول ځل پیل وکړئ چې باید په فرهنګي برخه کې څېړنې وکړئ.
د چې ما څه وخت په څېړنه پیل کړی دی خو یقینا هغه وخت چې ما باید د علمي ترفیع دپاره یو اثر لیکلی وای چې دا 1360 کال خو لیکنې مې تر هغه وړاندې هم کولې. 1315 کال زما لومړۍ لیکنه په هیواد اخبار کې خپره شوله او تر هغه وروسته د سلسلی پیشت وکړې او ما د یو شمېر اخبارونو سره خپلې لیکنې ورته لیږلې او هغوی به خپرولې. خو د چړنیزې لیکنې په توګه تر مونوګراف وروسته چې ما تحصیل په وروستي کال کې باید مونوګراف ولیکل شي تر هغه وروسته لومړی اثر چې ما لیکلی دی هغه د زما د علمي ترفیع لپاره و چې د پویالي څخه پوهنیارۍ ته تلله.
تاریخي آبیدو په برخه کې تاسې څېړنې دام دنده ده که شوق؟
یقینا دنده بسته شناسي او برخه ده او دا دنده ده. خو زه د دې دندې سره علاقه لرم. دندې سره زما مینه او لیوالتیا دومره زیاته ده چې زه کله ناکله داسې فکر کوم چې که دا نه وای نو زه د بل هیڅ کار لپاره په درد نه خوړل کېدم.
یعنی ام دنده ده ام علاقه ده دواړه چې یو ځای شي نو بیا ډېر ښه مؤثر کار کوي.
نو تر دا خو چې مؤثر دي کار نه پوهېږم خو روان یم کار
کوم. کراسو دیتا چې تر اوسه څومره تاریخي آبدی په برخه کې تاسو څېړنې کړې دي شاید د دقیق شمېر مو نه ویل سي کنه استخمینی کړه توې چې تاسو په دې برخه کې څومره کار کړی دي تاریخي آثار تاریخي آبدی د څېړنې
د دوی برخه د کار دي. یو هغه برخه دي چې ما مشخصه څېړنې کړې ده پر هغه کتاب لیکلی او یا مې د کتاب په ترڅ کې یو دوه درې څو ترغه زیاتو کم د تاریخي آبدی او لرغونی سایتونه ما چړلی وی او تحقیق هم پر کړی وی. دا یو برخه د کار ده چې د دې شمیر نه پیژنې سمواله ځکه چې ما د پوهنیاری څخه بیا تر پوهاندی رتبې پرې مې ټول چړلی او لیکنی او تحقیقي اثار مې د افغانستان د لرغونو سیمو او د تاریخي اثارو په اړه باندې و تاریخي ابدات په اړه. خو زه بل لړی هم لرم چې د ملي ټلویزیون سره د دې درو کلو را پدې خو او ترغه وړاندې د افغانستان د ملي رادیو سره ما درې کاله څلور کاله پر لپسې د افغانستان د تاریخ په اړه یو پروګرام درلود چې په هر اونۍ کې دوه ځله خپرېدی. هغه مې څلور کاله وچلو. اوس یو خپرونه د درې کاله را پدې خو یو بل خپرونه د ملي ټلویزیون سره لرم چې د افغانستان فرهنګي میراثونه دي. د دې درو کلو په ترڅ کې مې زه داسې فکر کوم چې شاید تر پنځه څلوېښت شپږ څلوېښت ابیدو پورې ما معرفي کړي وي.
لکه څنګه مو چې په پیل کې وویل تاسو استاد یاست سره له دې چې دلته رسمي دنده لرئ دلته، که دا راته ووایئ چې تر اوسه په کوم شمېر کتابونه دي تاسو چاپ شوي؟
زما اصلي دنده استادي ده. تر اوسه پورې زما پنځه دېرش عنوانه کتابونه چاپ شوي دي. تېره هفته کې زما درې عنوانه کتابونه یو ځای د چاپ ووتل، یو د نړیوالو فرهنګي میراثونو یو کتاب، یو هغوی چې زه یې داسې پېژنم تر دې عنوان لاندې، او یو بل هم د لرغونپوهنې اړین اصطلاحات. د دې سره اته دېرش عنوانه کتابونه کېږي. تاسو پوهېږئ چې استاذان په یوه کال کې کتاب نه لیکي، مګر څېړنې کوي په مختلفو برخو کې. بالاخره یو وخت فرصت پیدا شي چې خپلې څېړنې سره یو ځای کړي، کتاب په بڼه خپره کړي. نو زما نور ناچاپ آثار هم شته، مناسب فرصت پیدا کړم او د چاپ امکان هم برابر شي.
په افغانستان غوندې یو هیواد کې تاسو څومره ضرورت وینئ چې نور هم په فرهنګي برخه کې کار وسي، دغه تاریخي ابدې وڅېړل شي؟
زه چې فکر کوم تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی. زما په شمول ما هم کار نه دی کړی. دا داسې دی، دا زموږ کارونه چې تر اوسه موږ کړي دي، د افغانستان د لرغوني تاریخ او د افغانستان د ابیداتو په اړه باندې، لکه د یو هند د بحر څخه چې یو څاڅکی موږ راخیستی دي. زما خدای بخښلی استاد پوهان ساپی به ویل چې د افغانستان هر قدم خاوره کې یو لرغونی اثر شته، په احتیاط ګام واخلي وران نه شي. نو د دې هر ګام د پاره څېړنې پکار دي، کار پکار دي، تحقیقات او امکانات او سهولتونه پکار دي.
استاد، یو موضوع تاسو یاد کړئ چې سهولت نشته ځکه ډیر کار نه ده سوی. نور څه دي علت ده چې تر اوسه پورې دومره کار چې ضرور نه ده سوی؟
درې مهم عوامل شته. لومړی عامل دا دی چې موږ مناسب فرصتونه نه لرو، خاصتاً په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې خو موږ هیڅ فرصت نه دی پیدا کړی ځکه چې جګړه وه. دوهم، موږ لازم قدرونه نه درلودل. څه چې زموږ په هیواد کې سوي هم دي، د دې سره سره چې د استاد کوزاد نوم د هیرولو نه دی، مستمندي، کوزاد او نور علامه حبیبي، خو زیات کار چې دا څه چې کړی یا د بهر څخه یو څاڅکی هم هغه بهرنیانو کړی دي. هغه بهرني څېړونکي راغلي دي، دلته یې زموږ ساحې لټولي دي او په هغه اړه باندې معلومات راکړي دي. اوس موږ تقریبا د یوې پیړۍ په ترڅ کې موږ یوازې زاړه آثار لټوله. د تیر کال را په دې خوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پریکړه کړې ده چې نور د یوې پیړۍ زړو آثارو دپاره خپل محققین نه استخداموو. موږ باید خپلو محققینو څېړونکو ته نوي اسناد، نوي شواهد او د څېړنو دپاره نوي مواد په واک کې ورکړو. همدا دلیل دی چې موږ د سپړونو نوې لړۍ پیل کړې ده په هرات، کندهار، غزني، ننګرهار، پروان، په دې کې مو حفریات پیل کړي دي او په مزار او کندوز کې به هم د خیر خپرونې پیل کړو.
دا کار ستاسو یاد که چې اوس پیل سوی د تاریخي ابدو په برخه کې، دا به څومره مؤثر وي او تر اوسه تاسو څومره لاسته راوړنې لرئ؟
موږ دا اوس نوی پیل کړی. تیر کال مو پریکړه وکړله چې موږ به دې ته بودیجه ځانګړې کړو، او سږ کال مو دا کار اوس پیل کړی دی چې په دې ولایتونو کې چې نمونه مې درته واخیستل، هرات، کندهار، غزنی، ننګرهار، پروان، په دې کې کار شروع دی. د سپړونو چارې داسې د یوه کال، د څو میاشتو، د دوو کلو خبره نه ده. دا به ډېر دوام کوي، کم تر کمه تر پنځو کلو او تر لسو کلونو پورې به هغه ساحه څېړل کېږي، سپړل کېږي به، تر څو چې موږ لازم اسناد په لاس راوړو. او یوازې د اسنادو راوړل هم موږ ته وروستی هدف نه دی، بلکې د ټولو اسنادو چې په لاس راوړو د هغو تحلیل، بررسي او د هغو ارزونه، چې موږ هغه وګورو چې په سیاقي لحاظ څه ارزښت لري، په کلتوري لحاظ څه ارزښت لري، په تاریخي لحاظ څه ارزښت لري، بیا وروسته تر هغې بیا د هغو تاریخ وټاکو چې دا په کومو زمانو پورې اړه لري او د چا د خوا څخه کارول شوي دي، او دا نور پړاوونه د کار پاتې دي. نو موږ اوس غواړو چې پس له یوې پیړۍ چې موږ به حقیقتین په زړو اسناد وګختو زړه اساره چړل اوس موږ غواړو چې نوي اسناد په واک کې ورکړو
کوم چې لرو کې د دوه ساتنه ونیسي دا څومره مشکلات پیښولی سي او له فرهنګي لحاظه څومره تاوان رسیدلی سي
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دولتي او حکومتي ادارې یوازې د دې لپاره چې تسهیلات برابر کړي د تاریخي ابداتو لپاره خدمت کولی شي مهم عنصر او مهم اړخ د تاریخي ابداتو د ساتنې حفاظت او پالنې لپاره ولس دی خلک دي د همدې اړتیا پر بنیاد باندې د اطلاعات فرهنګ وزارت پرېکړه وکړي چې د دې تیرو دوو کلو په ترڅ کې د هغه موسسو ادارو او نهادونو سره قراردادونه او تفاهمنامې لاسلیک کړي چې هغوی زموږ سره مرسته وکړي په همدې تړاو موږ کم تر کمه پنځو ادارو سره موږ تفاهمنامې لاسلیک کړي چې دوی بیلګې یادې کړم د کلو د پراختیا وزارت سره موږ یو تړون لاسلیک کړی دی چې هغه 15 شوراګانې لري د دوی او زموږ مکلفیت دا دی چې د دغه تفاهم له مخې څخه چې دوی به په دغه 15 شوراګانو کې چې په هر سایټ کې په هر شورا کې چې زموږ یو تاریخي سایټ او تاریخي ابداسته د هغې د پالنې او ساتنې لپاره باید زموږ سره همکار مرستندوی اوسي
او که چېرې دغه د خلکو همکاري نه وي نو په یوازې خو مسؤولین نشي کېدای
اوسه یقینا د خلکو همکاري په دې کې تر ټولو ټاکونکی اړخ لري که خلک همکاري ونه کړي د دې ساتل حکومت په هیڅ قیمت نشي کولی ځکه چې دغه ملکیت د خلکو دی د خلک باید په دې پوه شي او خلک باید دا درک کړي چې دا زموږ ملکیت دی بل هیچا پورې اړه نه لري نه په مامور پورې اړه لري نه په مدیر نه په رئیس بلکې دا د خلکو ملکیت دی او خلک باید خپل د ملکیت خپله حراست وکړي او پالنه یې وکړي او د هغه په ساتنه کې اقدامات وکړي
په خوانې یو کیسې زو ادبیاتو تزیر شو نو به ګورو چې ډیر لوی کیسې چوکاټونه لیکل شوې دي خو د وخت په تیریدو سره د لوستونکو سره د وخت کمښت پر بنسټ کیسې چوکاټونه هم کوچني شوې دي چې لجملې لند کیسې ډیر مشهور چوکاټ دی د زرپانې په نننې پاڼه کې وګمه جبار خیل ته وکی ګوچې لند کیسې را واوروي
زرپانا بې پینی بوټونه ماشوم په ژړا لکوټې ووت په خاورو کې کېناست خپلو لوسو پښو ته یې وکتل د ښۍ پښې پر بټه چاودې ګوتې یې شین غټ مچ ناست و ماشوم پښه وخوځوله مچ په لښتې کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد ور ویې کتل چیغه یې کړه نه یې غواړم یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کېناسته د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه په خواره خوله یې وویل سمه ده زویه زه به مو سره جوړ کړم دواړه کوټې ته ننوتل ښځې وویل هلی نو ټول بوټونه دلته راوړئ یودم چغې شوې پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل خځې وویل راځئ له سره به یې وویشو نجلۍ دروازې ته منډه کړه خو ښځې وار ورلومبی کړ نجلۍ یې تر مټ ونیوله درې سره یې په پلاستیکي فرش کېنول تر څه وخته له ژړا سره د ماشومانو د پزو د کشېدو غږونه هم اورېدل کېدل بیا ټول غلي شول ښځې په خټو لړلی خړ کرمچ له زاړه پلاستیکي فرشه ورپورته کړ ورو یې وویل جوړه یې چیرته ده ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل ښځې وویل هوسۍ بوټ راکړه نجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو ښځې لاس ور وغځاوه او د نجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلی غټ کرمچ واخیست د نجلۍ شونډې وزړېدې خو ویې نه ژړل ښځې وویل ښه کبیره ستا کومه جوړه خوښه ده ډنګر هلک په خټو لړلی خړ کرمچ ورپورته کړ د یونس لخلې چې غرا ووته ولکه ستا پلار رانه یوسی دا ما خوخ کړی دی یو دم پر ډنګر هلک ور پریوت او د هغه مخته یې سکان ونیول ښځې دواړه سره بیل کړل ورو یې وویل یونس زویا پلار ته دې مه تیریږه لمړو څه غواړې یونس په غوسه وویل خو خړ کرمچ زما دی ډنګر هلک سلګو واخیست ښځې په بیړه وویل سمه ده کبیره مه ژاړه یوه چاره به پیدا کړم غلی شوه. بیا یې ورو وویل، ګوره یونسه، خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی، کبیر ورور ته دې ورکړه، بېګا یې هم ته به وه اوبال لري. یونس په غوسه وویل، خړ کرمچ به پینه لري خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي، د هغه بلې جوړې خو هسې هم کلی نشته. انجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه، له اخ سره یې چیغه کړه. ښځې لاس پورته کړ، یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول. ښځې چیغه کړه، څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي؟ بیرته غلې کېناسته. وړه نجلۍ ورمخته شوه، خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل، ادې ما ته نور بوټونه راوړئ. ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تېرې کړې. یوه شېبه غلې وه، بیا ورو ولاړه شوه او ورته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست، سره ونه خورئ، لږ ناوخته راځم. نجلۍ وویل، څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته، په کورونو ګرځم، کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ور ولوید، نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه را وغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بېګانه وریجې راته واچولې، همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل، خو بیا هم هغو کورونو ته نشم تلی، نورې کوڅې به پسې غواړم. دا یې وویل او له کوټې ووته. انجلۍ پسې غږ کړل، ادې دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د خال شاعر قادر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
عبدالقادر خټک.
عبدالقادر خټک د خوشحال خان خټک د ادبي باغوبند دویم خوږ شبه بلبل دی. خوشحال خان د د زیږیدنې کال د عبدالقادر خان له کلمې څخه راایستلی دی، په دې معنا چې عبدالقادر خان د 1023 هجري کال د لوی اختر د دویمې میاشتې په 15مه زیږیدلی دی. عبدالقادر خان خټک د خوشحال خان خټک د ادبي کورنۍ له روزنې او ښوونې پوره ګټه اخیستې ده. د عبدالقادر خان له اثارو دا جوتیږي چې نوموړی لوی عالم او د شاعرانو په لومړي قطار کې شمیرل کیږي. همدا ډول د ده د دیوان له اشعارو څخه داسې معلومیږي چې هغه په هندي، عربي او فارسي ژبو ښه پوهېده، ځکه چې د په خپلو اشعارو کې د قافیې د برابرولو لپاره له دغو ژبو او کلمو کار اخیستی دی. سربیره پر دې عبدالقادر خان خټک د شاعرۍ په څنګ کې د لیکوالۍ او ترجمې پوره استعداد درلود. څنګه چې روښانه ده، د روښانیانو او خوشحالانو نهضتونو په پښتو کې په شعوري توګه سیاسي بیداری را پیدا کړه او قومونه او ولسونه یې خپلو ملي او کلتوري ګټو ته راوبلل، چې په دغه وخت کې عبدالقادر خان خټک هم په دغه چاپیریال کې ژوند کاوه او د خپلو خیالاتو او جذباتو څخه یې خپل قوم ته په شعوري توګه خدمت وکړ. دغه وخت چا د توري او چا د قلم په وسیله خپله ملي مبارزه د فیوډالي مغولو پر ضد پر مخ بیوله او د استعمار د کړې نه یې د آزادولو په لوري هڅه روانه وه، چې د دغو موادو په رڼا کې سړی کولی شي چې د هغه د اجتماعي او سیاسي ژوند اړخونو باندې وغږیږي. د خټکو له تاریخه دا څرګندیږي چې عبدالقادر خان نه یوازې شاعر، لیکوال، بلکې د خپل ننګیالي پلار او ورونو غوندې د قلم په څنګ کې د تورې خاوند هم و. خوږ اوریدونکو، دا هم د عبدالقادر خان خټک د شعر یوه نمونه. لکه زه په یار مفتون یم بل بنوي مفتون هسي، لکه زه په یار مفتون یم بل بنوي مفتون هسي، لکه زه پسې محزون یم بل بنوي محزون هسي. پرون غیک په غیک لیارا نن تر من شو هیوادونه، پرون غیک په غیک لیارا نن تر من شو هیوادونه. دا انصاف د زمانه دی چې نن هسي پرون هسي، په کراته د سترګو زړه وړي په خبرو ځینې صبر، په کاته د سترګو زړه وړي په خبرو ځینې صبر. د جهان په مخ بنوي سحر هسي افسون هسي. دا غزل په پښتو ژبه چې بیان عبدالقادر کړ، دا غزل په پښتو ژبه چې بیان عبدالقادر کړ، دروغجن یم کبی خان وای بل یو پښتون هسي.
د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مو اوریدل چې د پارتیانو لخر د ساکانو تر لخر رانیګ دي شوه، غشمنو د هوا پر لور غشي گذار کړل او ګڼ پارتیان پر زخمیان شول. د پارتیانو مشر په خخمیدلی انداز خپل سالار راوغوخت او ورته د فیلانو په مخ کې دوه امر ورکړ. بلخوا زرینا د کک په انتظار ده او جګړه شیبه په شیبه ګرمیږي. دا چې په شلم صورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
تر کېږدۍ پورې دی وینو وګم راغی، اشکانی سپار پرات د غره لمن کې، ل زخمی آسونو لار اور کښوي، بے سپرو هر اخواز غلی پډار وهم، زرینه سترګې کړې پټې وګي ونیو، چرته لری ترغواک د سیم چپی شوي، د هیرمند د شرهار आवाज واورید، د هیرمند د شرهار आवाज واورید، د لومړی گزار لپاره هیرمند خوخ دی، لکه سین چې منندوی ویل ساکانو، د پیلانو اندېښنا لا پر خپل ځای ده. ملکی ژر سترګې پرانستې افق ته، مخامخ دی را روان لکه د غرونو سل پیلان په زغرو پوخ په غورزنګونو را روان دي، چې ساکي لخکر چکر کړي، تر ګونډو لاندې سرتیری بولندوی کړي، او بیا ورشي د هلمند د بند په لوري، زړونه یخ د دغه بند په ورانېدو کړي، نیزواله ساکان کیښ پر گوندو ناستی، د نیزو تیر سرونه یې نیولي هغې خوا ته چې پیلان پرې را روان دي. ټول پوهېږي چې پیلان پرې نه ژوبي، نیزوال به بلهاریان د ټول لښکر شي، خو ساکان د ویرې تیښتې خلک نه دي، د هیرمند په ننګې مرګ پر ځان منلی. ملکه هر څه ته زیر ده، برندې ګوري، یا به ټول مرو د پیلانو تر پښو لاندې، یا به بیرته اشکانی لښکر ستنیږي، یا و ناڅاپه کوم ساکي سالار نارې کړي، هلته ګورئ له جنوبه څوک را درومي، د زهري زړګی تند په دربېدو شو، یو ناڅاپه له خپل ځایه شوه ولاړه، وارخطا یې څو ګامونه کړل ورپورته، د کېږدۍ کیڼ اړخ ته تاوه شوه په منډه، د جنوب له خوا پراخه لویه دښته لکه رغوي ته چې ګوري داسې ښکاري، خورا لرې پر آس دنګ سړی راغوي، لکه غر داسې د جنګ سړی راتون، یو لوی ګرز یې پر اوږه دی اړولی، د سمن له هر یو ګام یې سپرغۍ خیژي، تورې څڼې یې له باد سره نڅیږي، له ډېر لرې پر تم له ورایه ښکاري، د ساکي لښکر له هر ځایه ښکاري، پر پراخه دښته داسې را روان دی لکه غشی وي روان د باد پر څڼو، لکه تیزه بیړۍ هسکه پر څپو وي، لکه تند شاهین چې الوزي اسمان کې، په نڅا یې د سمن اوږده یالونه، د ګربت بڼه هسکه پر چوغه ده، مخامخ دی را روان د لښکر خواته، اوس یې غږ راځي له ورایه د تراتونو، په هوا کې د ګرز هیبت خوریږي، څه پردم لري دا سپور زلمی چې ښکاري، عجیبه ویره په زړونو کې پرې باسي، هیڅ انسان دومره اغیز لرلی نه شي، مګر دا چېرته له نسله د اسمان دی که د ښکلیو ښاپیریو او دیوانو، د کېږدۍ تر خوا د ټولو سترګې بریږي، د زرین زړګی تند تند لا دربیږي، ولولی دي، خوشحالۍ دي، احساسات دي، چې یو زار کرزدینې باندې ارغل د جانان قامت یې په ژوندو راایا ساز کی اوخ کی دستر کرا پہی کی سپور لگرس سر پا مندر آروان دے دے جگڑی ڈگر تمخا مخرا درو چا چٹک چا پردمین چا وہم ناگ لکتن در آروان دے را رسی
عدالت او لا فساد سرا مبارزه دا آزادی رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمېرې 0999 40 45 40 0998 225.